دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې دی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د تعلیم د مبارز ملالی یوسفزی لويشتل کېدو بیا تر غېدو پرې حال د خیبر پښتونخوا امنیتي حالت او حکومتي اصلاحات د بلوچستان زلزله ځپلو سیمو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو د لاسرسي ستونزې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د رنځ د زیاتېدو خطر او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د رامنځته سو ستونزو سربیره د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم درته لرو په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټی کی ملالی یوسف زیوی د طالبانو نه بلکې دا غوی د سوچ مخالفه ده د بلوچستان وزیر اعلی له حکومت د صوبې زلزله سپلو سیمو ته د نړیوالو ادارو د تک د اجازه غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشر وای د یو شمیر حکومتي ادارو د تړل کېدو سره په نړۍ کې پر دوی اعتماد ته تاوان رسیدلی دا خبرونه تفصیل د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی ویلی چې هغه د طالبانو پر ضد پروپاګاندا نه کوله بلکې د هغوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده نو موري دا خبره له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې چې پر دې د طالبانو د حمله د یو کال د پوره کېدو په مناسبت شوې ده ملالی ویل کله چې طالبانو په 2013 کال کې په سوات کې د جنکو پر تعلیم بندیز ولګاو نو دې مخالفت وکړ
یو ترسته طالبو چې جنکی بندیز بل ترسته زم چې زی نو که طالب ورته په دې نظر ګوري چې نظم مکمل لغو خلاف ومنو دا خو غلطه خبره ده زه دا غوی ته هغه دا غوی کوم خیالات دی غوی چې سوای دا غی خلاف یم هغه د جنکو تعلیم نه غواړي نو زه به شک دا غی خلاف یم زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړ شي
دا لومړی ځل دی چې تر ویشتل کېدلو وروسته ملاله د پښتو ژبې له یوې رسنۍ سره خبرې کړې دي تفصیلي مرکه بنن د سلورو بجو په خبرونه کې واوري د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د سې شنبه په شپه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعلی له مرکزی حکومت تېره ورځ په رسمي توګه غوښتنه وکړه چې نړیوالو ادارو ته د په زلزله ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو اجازه ورکړل شي تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه نوموړي په یو خبري هونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خواست کړو چې د زلزله ځپلو خلکو مدد وکړي په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزرن ضد مهم د نه چلیدلو له امله بیماری په لویه سطحه د خورېدلو یره ده په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راځي چې وبایي شکل یې اخیستی
پینده کیسونه غلی دی پازیټیو کیسونه روان دي داسې پټاسه او د میز نار چې خاص کر آر یو کلی چې سواد لګاس کی عموم سے سوی دي کی ای پی سے تو خل سے خوشالی چې نرا کیسونه روان دي او دا کیسونه وبای شي کله اختیار کړه
نو موري زیاته کړه چې دوی کوششونه کوي خو د طالبانو لخوا په مهم د بندي اسلام الله ټیمونه نشي ګرځیدلې نو ځکه خلک د خپل ماشومان مستقبل باندې خپل سوچ وکړي د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل کابل کې پاول ځل 13 ورځ ځایي زنانو د خپلو بیر درک رشتدارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره وکړه دوی له حکومت غوښتي چې د مودې راهیسې د دوی رشتداران چې د امنیتي ادارو سره دي ورته دي واپس کړل شي د کانجو ځایي خبریال برکت شاه 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د شپېتو او یو ترمنځ خزي په برکو کې په احتجاج راوته وي د احتجاج نه پس دغه زنانه په پورم نړول کورونو ته لاړې او دړکې ورکړه چې د دوی غوښتنې د نه پوره کېدلو په صورت کې به بیا احتجاج کوي د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي سغدري زولخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکو یو سړی د قبر کنستلو وروسته کشالي رامیسته شوی پولیس نه یې په ورځ ویل چې د سند د جنوبي برخې د پنګریو په خار کې ناکراری له هغه وروسته رامیسته شو کله چې اسلامي ګوند اهل سنت والجماعت د مسلمانانو په قبرستان کې د هندو سړی په خښولو اعتراض وکړ د ځایي پولیسو مشر شوکت علي ختیان په خبره د مسلمانانو یوې ډلې مړې له خاورو راوستلو او د پنګریو په کوڅو کې راخلو د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا تیره ورځ جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې په دغه ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو د اسلامي نړۍ په نهمه اقتصادي مجمع او د افغانستان پاکستان او برېټانیا ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په هدف برېټانیا ته د حامد کرزی د راتلونکي سفر په باب خبرې وکړې خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هیواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمن شوی. اوباما دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې چې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو اتمه ورځ وه. دغه په خبره د غزن داسې ښایي چې موږ سمه کړنلاره نه لرو. روانو نیمه د امریکایانو د روزګار د زیاتوالي او د تجارت پراختیا لپاره په ایشیا کې په مهمو غونډو کې ګډون نه کړ. که څه هم دا به تر هغه پورې چې مونږ کارونه سم کړو اوږدمهاله زیانونه رسوي، خو کله چې هم مونږ داسې کوو نو ورسره په نړۍ کې زموږ اعتبار ته نقصان رسیږي. د کانګرس په ایواني نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند غړي چې په اکثریت کې دي د نوي مالي کال د بجټ لپاره د ټولو امریکایانو د لپاره د اوباما د روغتیايي خدماتو په قانون کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بارنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برتانیا او ایران یو پروسه پیل کړي چې په نتیجه کې کېدی شي د دوړو هیوادونو ترمن سفارتونه بیرته پرانستل شي. د ایران او برتانیا ترمن سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي. ویلیام هیګ د نوې پورس پارلیمان ته ویل چې د او د ایراني سیال محمد جواد ظریف موافقه کړي چې د اړیکو د ښه کېدلو لپاره بوري ګامونه پورته کړي چې غیر مقیم ناظم الامور به وټاکي چې ورسره په نتیجه کې به په دوړو هیوادونو کې سفارتونه بیرته پرانستل شي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران غواړي چې نړیواله ټولنه پر تهران بندیزونه لرې کړي نو دې ته ضرورت دی چې په خپل اټمي پروګرام کې بنیادي بدلون راوړي. د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هیوادونو مشرانو په برونای کې خپله سالانه سرمشریزه غونډه پیل کړې. د شورو او زیارت په ورځ په بندر سری بګوان کې له دغه غونډې نه تمه کیږي چې پکې به د هغو مهمو هیوادونو د مشرانو سره خبرې کیږي چې د آسیان غړي هیوادونه نه دي. په دې کې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او امریکا شامل دي. د خبرونو پای
خبر نمو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملي ها میرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پورا یو کال مخکې په همدې ورځ د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی په سواد کې د طالب وسوال لخوا په ډزو وشتل سول. نوموړی تر ژوبل کېدو څو ورځې وروسته خپل روغتیايي حالات څه داسې بیانوي.
داسې کوشش مې کوه چې زه پاسم د دې دنیا ته واپس راشم. پړه باندې مې بوج و اخر کې چې راووتې د دې خوبونو نه.
د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر خبرداري ورکوي چې په دغه سیمه کې د پولیو یا ګوزان رنز مخ په زیاتېدو دی. دا خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې له اول جمعه څخه د انګریزي ژبې د تعلیمي نظام پیلولو پریکړه کړې ده. د تعلیمي چارو کارپوهان د دې ګام پر ځای د مورنۍ ژبې پر درس ټینګار ورکوي.
اقوام متحده هم دي، سفارشات هم دي، اور دنیا کے هم د ماهرینو رائے اوس دا ده چې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د امنیتي تړون په اړه بحث روان دی. دا چې مهمه ستونزه پکې څه ده، د قانوني چارو یو کارپو وایي چې د تیری یا بهرني جاهریت تعریف لوی خنډ دی چې افغانستان او امریکا په بیل بیل نظر ورته ګوري.
افغانستان د دولت نظر هر تروریستي او ورانکار ګروپ سره بهرني هیواد ناراضي کړه. افغاني که بهرني باید امریکایان دغه مخ وړاندې ودري.
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي اوریدای سي چې دا ځل ملال یوسفزی ته ځانګړي سوي ده.
دا غواړم چې غربت کې ختم شي، دا غواړم چې هر یو ماشوم نی تعلیم یافته شي، دا غواړم چې خپل لا قوم چې دا یو نیک طرف ته زړه دی رهنمایو کوم.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی زو خپل لومړی راپور ته. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویلی دی چې دا خبره غلطه ده چې ګواکې نوموړي د طالبانو پر ضد پروپاګاندا کوله. نن پر ملال یوسفزی د طالبانو د حملې یو کال پوره سو. پر دې مقاله مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ملال تر برید له مخه ورسته رامنځته سوي ټول حالات شریک کړي دي. په مرکه کې د ځان پر ضد سوي پروپاګاندا ته هم ځوابونه ویلي دي. له ملال سره د عبدالحی کاکړ د تفصیلي مرکې لنډه برخه ګلایاس په یو راپور کې وړاندې کوي.
په 2009 کال کې پاکستانی طالبانو په سوات وادي کې د خپل واک غزولو لپاره جګړه پیل کړه. وسوالو طالبانو په سیمه کې سخت بندیزونه لګولي وو چې پکې جینکۍ سکول ته تلو نه منې کړې شوې وي. په دې سختو حالاتو کې ملال یوسفزی چې هغه وخت 12 کلنه وه د سوات په منګوره کې ژوند کولو. د ملال سکول هم تړل شوې وو، خو هغه فیصله کړې وه چې د تعلیم د حق لپاره به اواز پورته کوي. ملال یوسفزی د خبریال عبدالحی کاکړ په خواست بی بی سي لپاره د ګل مکۍ په نامه یو ډایري لیکل شروع کړه. په دغه ډایری کې ملالی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپل ورځنی یادښتونه لیکل. د ملالی بلاګ وروسته په انګریزي کې ژباړل شوی وو. ملالی اوس د انګلستان په برمنګهم ښار کې ژوند کوي. هغه خپل د ژوند او تجربه له عبدالحی کاکړ سره په یو اړخیزه او ځانګړي مرکه کې شریکه کړي. عبدالحی اوس له مشال رادیو سره کار کوي.
نو بیا زبرس ناستوم په کمره کې او اباراغه ماته ویچ لکه د سیو ډایری داو یعنی ته به ویلی شي په فون باندې. نو ما خو یا به دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده، او دا خو په کار ده چې موږ خپل آواز اوچت کړو، چې زموږ د سوات خلک سوایي، ماشومان سوایي، د سکولونو د چې کومې جنکۍ دي د دوسه احساسات دي.
د بی بی سي ډایري لیکلو وروسته ملالی یوسفزی د نیویارک ټایمز په یو دستاویزي فلم کې ښودل شوی و. د بی بی سي لپاره د ملالی ډایري لیکلو خبره په 2011 کال کې پډاګ شوه.
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و، دا دم کې د سې جن د جنوري فروري میاشت کې، او دا زما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي، نو خو ډیر زیات خفه او ماته داسې وی هم نه، او داسې کوشش کوي چې لکه ملاله چې دنو د دې ژوند ته په خطر کې رانه شي، او ماته به وی چې ته به احتیاط کې.
دغه غواخ د 2012 کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه په حقیقت بدل شو. ملاله چې په منګوره کې په یو تنگ سړک له سکوله کورته په یو گاډي کې تلله، نو وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړي.
بس هم اقغه خیرنه په گاډي کې کېناستل، او عثمان جی بایجان جی کم گاډي سٹارټ کو، اغه نه پس بیا ماته هیڅ نشي یاد.
د ملالی له کوپړې د ګولې ایستو لپاره د یو پیچلې جراحي یا سرجری ضرورت وو. د ملالی د کوپړې لږه شانه برخه لري کړې شوی و چې د زیات زیان بچ کېدو مخنیوي لپاره د مزغو د پارسوب مخغونی ولشي. په سوات کې د لومړي درملنې وروسته ملالی په خبر ته او بیا اسلام آباد کې فوزي روغتون ته یوړل شو. ملالی له برید وروسته خپل لومړي خیالات بیانوي چې سرنګ به هوښی نه راوته.
بیا په خوبونه کې ما خوبونه ملي دل لا 15 ورځې دا نور چې وي، نو بدې کې ځان ته مې ویل لکه تم مړې جمعې کوم مړې، نو قبر نشته، تا نه سو فرشته ته پوس نه کوي. لکه انسان په خوب کې خدای نه پويږي چې دا خوب دی کنه، اخو رښتیا محسوسې خو زما دا خوب نه، دا داسې به هوښی شانتي چې ته پکې سوچ هم کولای شي، او داسې کوشش مې کوتي زه پاسه مزه دې دنیا ته واپس راشم، پړلا باندې مې بوج وو اخر کې چې راوته د دې خوبونه نه.
په منګور کې پرایمری او میډل سکولونه بیا خلاص شوي، او یو بل تعلیمی کال پیل شوي، او جنکې په باقاعده توګه زده کړو ته ځي. دا حق چې ډیر ورته په ارزان سترګ ګوري، خو دغه حقوقونو د دفاع لپاره ملالی خپل ژوند سپارلی وو. ملالی چې په 2013 کال کې ورته د ماشومان جهانی امن جایزه ورکړ شو، هینه مننه ده یو ورځ به خپل وطن ته ستنیږي چې خپل امزولو او د سکول ملګرو سره یو ځای شي.
ل ملالی یوسفزی سره مو د مرکې پر اساس جوړ شوی راپور او اوریدی. تاسو د ملالی د هغه د پلار ضیاءالدین یوسفزی د تعلیم لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي د استاذ ګوردن براون او د ملالی د کتاب لمرستیال لیکوال کریستینا لیم سره مرکې نن د پېښور پر وخت پر 4 بجې اوریدلای شئ.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا ترګریزو پیښو سخت ځپلې ده، په دغه صوبه کې واکمن د تاریخ انصاف ګوند حکومتي چارواکي د ترګری د مخنیوي په لړ کې و جامع تګلار نه لري، خو صوبایي حکومت هوډ کړی چې په استخباراتي او امنیتي چارو کې د یو لړ اصلاحاتو پر اوستو سره به امنیت ټینګ کړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په تیرو څو هفتو کې په پیښور او خوشا کلیوالو سیمو کې پرله پسې د هغو بمی چاودنو نه پس چې په لسګونو کسان یې ووجل او سلګونه نور یې جوبل کړل، د صوبایي حکومت لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې د روانې ناامنۍ د مخنیوي لپاره به نورې امنیتي او استخباراتي ادارې جوړیږي او په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کیږي. سوره مخ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک بیان شیراز پراچا په دې اړه مشال ریډیو ته ویلی و چې
یو نوی انټلیجنس اداره چې تجویز زمونږ د وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دی هغه باندې کار روان دی. اس نه علاوه دا نوی آی جی پی صاحب راغلی دی په دې صوبه کې، ناصر خان دورانی صاحب، هغه هم نوی آیډیاز راوړي دي ولې چې هغه په پنجاب کې انټی ټیرریزم یونټ مشر او پولیس ته او لا انفورسینګ ایجنسو ته وزیر اعلی صاحب مکمل فری هینډ ورکړی دی.
وزیر اعلی پرویز خټک هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوی استخباراتي ادارې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره صوبایي پولیس ته د لا نورو اختیاراتو خبره کړې و.
اوس دی وخت کې مونږ چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی هغه ته مونږ مکمل اختیار ورکړی دی. پولیس کې مونږ انټرفیرنس بدن بند کړی دی سیاسي، او ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې پل انټیلیجنس اداره تکړه کوي.
د کورونو او امنیتی چارو په اړه د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي سلاکار یاسین خلیل هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعلی د خبرو تایید وکړه او زیاته یې کړه. خود خیبر پختونخوا د صوبائی کابینی یو وزیر ضیاء الله افریدی چې د پیښور سره تعلق دی بیا وایي چې د ترهګرۍ مخنیوی د پولیسو کار نه دی.
پولیس او مطلب د پولیس هغه ادارے دنیا تم خپت پولیس پاری آئے پولیس دہشت گردی پولیس پولیس کو اداس یا محکمہ نے جی چاہا ہو معمولی پولیس کا کردار دان دے.
بلخوا چی کلمو د یوی نوی صوبائی استخباراتی ادارے د جوړولو او امنیتی ادارو کی د مجوزہ اصلاحاتو د نور تفصیل لپاره د تحریک انصاف په مشرۍ کې د صوبائی حکومت ترجمان او وزیر شاه فرمان سره رابطه برابره کړه. نو موڑی وویل
نا دا خو زما خیال لے چی سب کوارڈینیشن دا پارا دا سی ادارہ دا چی آگا صرف لائن آرڈر سیچویشن کنٹرول کو دا پارا سبا دا غوی خو اما گا دا روٹین خبری دی دا صدا سی سپیشل دا غا پکنیش تلے چی گینی آگے بارا چی سرے ہوئی چی یارا سی سپیسیفک چینجز دی اے سج دا سی نوی ادارہ کریئر کی گی نا خو صرف دا دارو ادارو تر منگا کسی دا کوارڈینیشن خبر آت کری تکا چی دیر پریشر را لپا گورنمنٹ باندی چی یارا لائن آرڈر سیچویشن دیر خراب دیو دا
پا دا سی حال کی چی پا دی ورستو کی پا پی خورا و دا خیبر پختونخوا پا یو شمیر نورو سیمو کی تر ګریدو پیښو پلس ګنا بی ګنا ولسی وګړو ته د سر او مال زیانونه اړولي. کارپوهان وایي په حکومتي کچا د یو جامع حکمت عملی مخې ته نه راتلل به خلک د لا نورو مشکلاتو سره مخ کړي.
مجید بابر وو چې د خیبر پښتونخوا د امنیتي حالت په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د بلوچستان پر لور د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د پاکستان له مرکزی حکومت خواست کړی دی چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو سیمو ته پرېښودل سي تر څو د زلزله ځپلو خلکو مرستې ژر تر ژره وسي. تر دې وړاندې وزیر اعلی له نړیوالو ادارو خواست کړی و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو مرسته وکړي، خو د مرکزی حکومت نړیواله مرستندوی ادارې لا هم زلزله ځپلو سیمو ته پرېښودل سوي نه دي. دانور نصر نور حال راکبی
د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا د سې شنبه په شپه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له مرکزی حکومت د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه خواست کړی چې نړیوالو ادارو ته دی په زلزله ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو اجازه ورکړل شي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر پاکستانی او نړیوالو رسنیو د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې له کراچۍ څخه زلزله ځپلې اواران سیمې ته ځینې نړیوالې ادارې پرې نه شودل شوې او لا هم هیڅ یوې نړیوالې ادارې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي نه دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او ډاکټرز وداوت بارډرز یا طبیبان بې سرحد هغه ادارې دي چې له څو ورځو راهیسې ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هم هلته د زلزله ځپلو خلکو مرستې وکړي. که څه هم د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د زلزله ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په خبري کانفرنس کې اعلان کړی و چې د سپتمبر د 23 نیټې په زلزله کې 25,000 کورنۍ متاثره شوې، چې صوبایي حکومت د دې جوګه نه دی چې له ټولو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي، او همځکه یې له نړیوالو ادارو خواست کړی و چې د زلزله ځپلو خلکو مرستې دې وکړي. خو د پاکستان مرکزی حکومت لا هم نړیوالو ادارو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورنه کړه، او هم یو ځل بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته خواست کوي. تر دې وړاندې د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري طاهر بزنجو د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې هم خواست وکړ چې نړیوالو ادارو ته دې په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. څرنګه چې ډاکټر مالک خواست کړی دی، نو موږ هم خواست کوو چې نړیوالې کومې ادارې دي هغوی دې د زلزله ځپلو خلکو د امداد لپاره سیمې ته راسي، لیکن په دې شرط چې هغوی ته مکمل تحفظ ورکړل شي. بلې خواته په اواران سیمه کې چې یادې زلزلې تر ټولو زیاته متاثره کړي، د همغه ځای یو اوسیدونکو جبار د ټلیفون لاره مشال رادیو ته وویل په سیمه کې د نا دولتي موسسو او حکومت لخوا امدادي کارونه روان دي، خو د دې په خبره زلزله ځپلې د څښاک د اوبو له نشټوالي سره مخامخ دي. دلته د خلکو او حکومت له لوري امدادي کارونه روان دي او امدادي سامان خلکو ته ورکړل کیږي، لکن په دې ټولو سیمو کې تر اوسه لا هم د څښاک د اوبو سخت نشټوالی دی. د وژل ورده چې د سپتمبر په 24مه نیټه د بلوچستان او سند صوبو په ډیری سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساسي وو چې د ریکټر په کچه یې شدت 8.8 شول سوی وو. د زلزلې د بلوچستان اواران او کیچ سیمه تر ټولو زیاته متاثره کړې چې د سرکاري چارواکو په خبره پکې تر 400 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور متاثره شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د سیاحت محکمې مشر مشال رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړن ناروغي په لویه ساته د خورېدو ویره ده، ځکه چې د نوموړي په وینا په سیمه کې د پولیو مهم نه ترسره کیږي او نوي کیسونه هم مخته راغلي دي چې باقي وي شکل اخیستې دي. نوموړي پر خلکو غږ کړی چې د خپلو ماشومانو د راتلونکو په اړه دې فکر وکړي. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر جانمیر خان وای کلانا چې پسیما کې وسلوالو په پولیو مهم بندیز لګولې، د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه مخ په زیاتې دودي او ګوزن ناروغي پسیما کې وبایي شکل اختیار کړي. دوی وای په 13 میاشتو کې 15 کیسونه د لیبارټری څخه تصدیق شوي او دغه کیسونه په روانو ورځو کې په زیات شمیر کې راتلی شي. نو ما وړې وای
پینځه کیسونه غلي دي پازیټیو اونرا کیسونه روان دي د سه پټاشه او د میز نار څخه خاص کر ای آر یو کلی سه سواد الله کاس کی عموم سه سوی دي کی ای پی سه تو خل سه خوشالی سه او د سه سات خل می سه کیسه سوی دي میران سات سایت ته سوی دي دا کیسونه غاسر روان دي کنا دا سه نو کیسونه کیسونه نر نه دي روان نه را کیسونه روان دي او دا کیسونه وبای سه کله اختیار کړه.
ډاکټر جان میر وای په تیر یو کال کې لس کیسونه شوي چې اوس په سیمه کې پولیو وبایي شکل اخیسته دي.
دس کې سینه زنه وایل وایرس دي زنه بیا ویکسین وایرس دي کنه دا یو کول شي دي تقریبا وایلا کاشه دوا کې سینه وشي به دتا اوټ بریک وي کنه اوټ بریک خو شو دا نه چې ځکه چې یو بچای چې وایي بیا یې نه تقریبا 1000 بچونو ته انفیکشن وشي کنه یو بچی نه.
د صحت محکمه مشروع دوی په خپل ساته هڅه کوي خو کا د بندیز لوجه د دوی ټیمونه نشي ګرځیدلې، عوام دې په خپل د ماشومانو سوچ وکړي چې ورته د ګوزن ناروغي کتره ور کوي.
لکه ډاکټرون شول یا میس پرامډیک شول هیلت محکمه چې سوا پولیټیکل سایډا بهغه سره اوختادي د شورې سره مذاکره می شریک کړي دي ملیون په غوندې هر هغه کی زکه چې میز بچون دي د ټول وزیرستان ولا ټول عمر مزوري دو ټیک تو میز نن سبا کا میز په باندې دو میز نن شي کوي خودي بچون دي اریو دا کوشش تا کو چې خپل بچي خو دا کم څه کم حفاظت وکړو کنه.
کلامو چې د نومه وړي څخه او پختل چې کدا سیمه په روختونونو کې د ګوزن ساس کې نه ملاويږي نو بیا څنګه یو کس دغه کتره تر لاسه کړي. نو دوی اوه اوس یې په ټولو روختونونو کې د ګوزن ساس کو بندوبست کړي.
بالکل مستر آر اسپیټل سے میسي ویکسینیشن ستا چې څنګه مونږه ویکسین خلک غوړي او د لایس کا بچونو ریا او کا بیا ویکسین یې مینه ریا خلک څه طریقانو کو میسو پختہ طریقا چې کوم ملاونی میز مذاکرات روان دي خدا داس وخر روان ده چې خلک کوشش وکړي چې میزو د ټرون باندې دغه مخاونه ویني د کچې دغه وبای سیکل اختیار کوي او د وی بیا ورته ډاکټرونه مخاونه ویني چې دا کنټرول تر پټ نه را کې سینر روان دي.
دا یادونه ده چې د سیمې خلکو په وینا په 13 سو ورځو کې دوه نور نوي کې سونه هم مخې ته راغلي چې یو درې کلن نور خان د میرانشاه بازار ظفر ټاون او دویم کیفیت الله د تحصیل سپینوام نه تعلق لري. خود صحت محکمه لا داده دوا کې سونو تصدیق نه دی کړي خو وايي دغه ناروغي په تیزی سره خورېدل شروع شوې دي.
د خبر پرځای حکومت وايي لاره روان تعلیمي کال څخه به د اول ټولګي تعلیمي نظام په انګریزي ژبه کې شروع کوي او په دې سلسله کې له مختلفو ارادو سره خبرې اترې روان دي. بلخوا د تعلیمي چارو کارپوهان وایي چې که دوی دا تعلیمي نظام شروع کوي نو هر اړخیز جاج او فکر ورته پکار دی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د ګل پورس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلي وو چې سبایي حکومت به را روان کال کې په سرکاري سکولونو کې د انګریزي ژبې تعلیم معرفي کوي. په دې موقع وزیر اعلی نړیوالې امدادي ادارو نه تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستلو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. د وزیر اعلی دې بیان په هکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم د څانګې سیکرټري جدید ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دې شروعات په دوی د ړومبي ټولګي نه کوي، ځکه چې په یو مخ ټول تعلیمي نظام بدلول ناممکنه ده او غرنګ هر کال به دوی په دې لړکی داسې بدلون راولي. د وویل چې د مقصد لپاره د پاکستان تعلیمي ماهرانو مدد ترلاسه کړی شوی دی او په دې لړکی را روانو څلور میاشتو کې به تقریبا درویش سره استادانو ته تربیت ورکړی کیږي.
One of the major things that we are going to do from the next academic year is to have
یو مهم کار چې موږ را روان تعلیمي کال کې کوون کیو، هغه یو شان د انګریزي ژبې نصاب په سرکاري او پرایویټ سکولونو کې معرفي کول دي. نو هغه سرکاري سکولونو ماشومان کم چې لسم یا دولسم پاس کړي، یو خو هغه نتیجه سمانه راځي او کرا هم شي، نو هغه انګریزي ژبه کې تعلیم حاصلونکو سره مقابله نشي کولای. او بل دا چې موږ کوشش کوو چې معیاري تعلیم ورکړو چې کم په سرکاري انګلیش میډیم سکولونو کې فرق دی هغه ختم شي،
گورنمنت سکولز کا اور پرایویټ سکولز کا وو ختم ہو سکے.
بلخوا د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر پروفیسر قبلا ایاز د ابتدایي نظام تعلیم په حق لوای
اقوام متحده هم دي سفارشات هم دي اور دنیا کے ہم د ماہرین و رائے اس دادا چی ابتدائی تعلیم پر مورنائی جبا کے پکار دے اس دی بداغا سنگ یو سسٹم جوڑائی یو نظام بسنگ جوڑائی منگ دے تفصیلات ہوتا انتظار دے اور نور خو چی دے حکومت یو فیصلہ وی نو زمون پر جامعاتوں کے پر یونیورسٹوں کے ماہرین سے
پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک وائی کدی واقعی را تعلیمی نظام معرفی کول غواڑی نو پکار دا چی استادانو تا باقاعدہ تربیت ورکڑی شی.
دا اس یو اعلان کرے دے اونور پدے باندے ندی کوئی چی دا ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز تا سر چرت دی تو چی خپل دے کم ٹیچرز دی کم چی آلریڈی پا گورنمنٹ کی دی ملازمت کی دی آغرا اوغارا او تپوسو کو دا ہوئی نا خپل ٹیسٹ واخلا چی آغوی تا انگریزی ترکوم خدا پورے ورزی نو دی کی شک نشتا چی دا ٹیکنالوجی جبا نن سبا دا سائنس جبا او دا علمون جبا انگریزی دا
دا دا بینا سرسم چی پا خیبر پختنخوا کی دا تعلیم شعبہ توجہ غواڑی نو پکار دا چی حکومت پدی سلسلے کی دیر غور سر کار واخلی. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. ایف پی خبری اژانس په خپل ریپورت کې لیکي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د اتوار پر ورځ ویلي چې له پلان سره سم به د نومبر پر 9 نیټه له دې دندې لرې شي. اژانس لیکي د پوځ نوی مشر د امریکا مخالف نسی کېدای. د ریپورت تفصیل انیسا جمل راکوي.
ایف پی خبری اجانس پخپل یو رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د نومبر په 9 نیټه به لخپل دندې ریټایر شي. جنرال اشفاق پرویز کیانی د شپږو کالونو راهیسې د پاکستان د پوز د مشر په توګه دنده ترسره کوي. دا وخت د پاکستان د شپږ لاکه پوزیانو د مشرۍ لپاره څلور لیفټیننټ جنرلز په پام کې دي. کارپوهان وایي د موجوده پوځي مشر ناروستو د پوځ نوی مشر به له امریکا سره د کیانی په څیر ځانګړي اړیکې پر ځای وساتي او دغه رویه به د حکومت لخوا هند سره د اړیکو ښه کولو پر ضد نه وي. اجانس لیکي اشفاق پرویز کیانی په 2009 کال کې د پاکستان د پوځ مشر ټاکل شوی وو او په 2010 کال کې یې پر دې څوکۍ د کار موده د 3 نورو کالونو لپاره زیاته کړل شوه. د پوځ د نوي مشر لپاره په نومول شوو کسانو کې لیفټیننټ جنرل هارون اسلم تر ټولو مخکې دی چې دا وخت د لاجسټکس سټاف مشر دی. هارون اسلم په 2009 کال کې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې هم برخه اخیستې وه او په مرکزی پنجاب کې د پیرا ملیټری رینجرز د مشر په توګه هم کار کړی. ایف پی لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې درې ځله پوځي کودتا شوې، په دغه هواد کې د مې د میاشت عام انتخابات د پاکستان په سفر کې ډېر مهم دي، ځکه چې په لومړي ځل یو منتخبه حکومت خپله موده پوره کړه او د رایو په ذریعه واک نوي حکومت ته ورکړل شو. اجاز دفاعي چارو کارپو امتیاز ګل لخلي لیکي چې د پوز د مشر په توګه د کیانی د کار موده د پاکستان د جمهوري انتقال په برخه کې مهم ګرځول کیږي، ځکه چې هغه په سیاست کې د پوز د کردار کمولو لپاره نوي معیارونه جوړ کړي وو. اجانس لیکي د پوز نوې مشر د امریکا مخالفه نشي کړي. د پاکستان د موجوده پوز مشر پاړه ویل کیږي چې امریکا سره نږدې اړیکې وي او د هیواد په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده پر ضد په عملیاتو ترسره کولو کې مهم رول لرلو. په پاکستان کې د خلکو د امریکا ضد جذباتو د ډیرو کالونو د کړکیچنو اړیکو باوجود هم د پاکستان پوز د امریکا مرستې ترلاسه کوي. د دفاعي چارو یو بل کارپو او پوخانی جنرل طلعت مسعود اجانس تا ویلی دی دا فکر نه کوي چې د پاکستان د پوز یو مشر به د امریکا مخالف وي، ځکه چې دوی زیاتره په امریکایي مرستو چې پکې ساز و سامان او تکنیکی مرستې شامل دي انحصار کوي. د طلعت مسعود په وینا په هغه څلورو جرنیلانو کې چې ویل کیږي یو به پکې د پوز مشر وټاکل شي، هر یو ته به له امریکا سره د ملګرتیا اړیکې پر مخ بوتلل وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 10:30 سو. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
دا تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی ویلی چې هغه د طالبانو پر ضد پروپاګاندا نه کوله، بلکې د غوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده. دا خبره غی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. ملاله ویل کله چې طالبانو په 2003 کې په سوات کې د جنکو پر تعلیم بندیز ولګاو نو د یې مخالفت وکړ. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې نړیوال ادارې د سلسله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي. تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ډاکټر ملک په خبري غونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خواست کړو چې د زپلو خلکو امداد وکړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګرزن ضد مهم د نه چلیدلو له امله بیماری په لویه سطح نه خورېدلو یره ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر وایي چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راځي او وبایي شکل یې اخیستی. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې په ولزل 13 ورځ ځایي زنانو د خپلو بې درکه رشتہ دارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي اسغدري زلخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکو یو سړی د قبر کنستلو وروسته کشالي رمیسته شوې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون 13 ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو د افغانستان، پاکستان او برتانیې پر ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په هدف برتانیې ته د حامد کرزی د راتلونکي سفر په باب خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هیواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمن شوی. اوباما دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برېټانیا او ایران یو پروسه پیل کړې چې په نتیجه کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتونه بیرته پرانیستل شي. د دواړو ترمنځ سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي. او د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هیوادونو مشرانو په برونای کې خپل سالانه سرمشریزه غونډه نن پیل کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بډبیری سیمه کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور پولیس وین دماکې سره الوزول او متنو کې د وسلوالو په آزاد توګه په سړک د موټر ودرول ورستو د لسو کسانو تختولو نه دا خبره پډاګه ده چې د سیمو کې پولیس او انتظامیه یا خو خلکو ته حفاظت ورکولو کې ناکام دي او یادې طرف ته توجه نه ورکوي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نوي آی جی د راتلو ورستو په مختلفو سیمو کې د هدفي عملیاتو خبرې کیږي، خو تر دې دمه په یوه سیمه کې هم څه قسمه عملیات یادونه کړې شول. ادارې لیکي چې صوبه کې امن په ځای کول لپاره صوبایي حکومت لا پکار ده چې د کراچۍ غونډې اپریشن د صوبه پنا امن سیمو کې دی وکړي او پولیس له د اف سی په مرسته یو جامع اپریشن کول هیڅ مشکل نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې متنو بډبیره، شیخ خان او دیسره تړلې سیمو سره سره د خار مسافاتي سیمو کې دی محدود کرفیو ولګوي او کور کور تلاشي دی وکړي. د ګام اوچتولو سره ولس له تکلیف به ضرور رسی، خو اطمینان به ورته هم ملاو شي چې علاقې د ترهګرو نه لشوی او اوس دوی محفوظ دي. د عملیاتو ورسو خار د هم په مختلفو برخو کې تقسیم کړي او داسې د کور کور تلاشي دي واخیستې شي او بیا د ورسره د خار لارو نگراني هم سخت کړي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې یو اندازې مطابق کال 2008 نه کال 2010 پورې پاکستان کې څلور دیش امدادي کارکون وژل شوی دي او د غرنګ تیری یو لسیز کې په غونډه نړۍ کې په امدادي رضاکارانو باندې په حمله کې 1.5% اضافه شوې ده. ادارې مخکلي کې چې په بډبیره کله چې پولیو ټیم باندې حمله وشوه نو هغه ورځ په ټوله دنیا کې انساني همدردی ورځ منځلی کېده. اداره وایي چې پولیو مهم خلاف په مزاحمت کې شدت او اضافه روانه ده او د دې په نتیجه کې د موزی مرض خطره نوره هم سیوا کیږي. اداره زیاتوي چې پولیو نه پاک ملکونه د مرض نه ځان ساتلو لپاره د پولیو د مرض ښکار ملکونو خلکو باندې د سفر په پابندیانو خبرې اترې هم کوي. اداره وایي باید چې ټولې صوبې او وفاقي حکومت په یو ځای پولیو په حق له حکمت عملی جوړ کړي چې د کام مستقبل محفوظ او ساتلی شي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې بدقسمتۍ نه په حکومتي کچ ترهګري عمومي نوعیت جرم ګڼل کیږي او د دې جړې پورې د رسیدو کوشش نه کوي. وزیر اعلی د هرې حادثې نه پس تحقیقاتو حکم ورکړي او د لواحقینو لپاره د سپیسو اعلان هم وکړي. دارنګ مرکزي حکومت هم په دغه روایت عمل کوي او مزمتی بیان جاری کړي. نو تر څو پورې چې ترهګرۍ لپاره په صحیح معنو کې پالیسي نه جوړیږي نو د دې خاتمه ناممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان ملال یوسفزی دومره ویردل چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړل. د ملالی ګناه څه وه؟ هغې د ځان لپاره تعلیم غوښتي او د تعلیم لپاره یې مبارزه کول. بلخوا واسټری جورنال لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې له امریکا سره به د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د پلانونو د جاج اخیستو لپاره لویه جرګه راغواړي چې دا ډول په مستقبل کې په افغانستان کې د دننه پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر سر خبرې ګړندۍ سي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار الله مومند اورو.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان مستقبل شته نو ملالا یوسفزی عملی اظهار دی. طالبان له دې 14 کلنې جینۍ دومره ویریدل چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. د ملالا ګناه څه وه؟ هغې د ځان لپاره تعلیم غوښتو او د تعلیم لپاره یې کمپین چلولو. وسلوالو ته د زیان رسولو په لړ کې د پاکستاني حکومت او پوځ په پرتله ملالې ډېر جرأت ښودلی او د دې پلار چې یو وخت یې سکول چلولو په بهادرۍ سره د خپلې لور د مشن ملاتړ کړی. نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې ملالې ته له طالبانو لخوا دړکې ورکړل کېدې خو هغې یې پرواه نه کوله. په مقاله کې راغلی په ملاله برید د پاکستاني پوځ لپاره د شرم خبره وه. د پوځ مشر جنرال اشفاق پولیسکینی په هسپتال کې د ملالې یوسفزی تپوس لورغلی وو او په یو بیان کې یې پر ملاله د برید غندنه کړې وه او دا یې بوزلانه فعل بللی وو. خو مقاله لیکونکی وایي باید چې له خبرو سره عمل هم وي. په کار وه چې اشفاق پولیسکینی او نورو مشرانو په ملالا یوسفزی برید کوونکي د قانون منګولو ته سپارلی وي او دا رنګ د طالبانو لخوا عام وګړو او ریاست ته د اورپیښو خطرو مخه یې نیولی وي. بلخوا واسټریټ جورنال لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د پلانونو د جاج اخیستو لپاره لویه جرګه راغواړي چې دا رنګ په مستقبل کې د افغانستان دننه پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر سر خبرې ګړندۍ شي. د کابل او واشنگټن ترمنځ دا تړون به د کال 2014 وروستو په افغانستان کې په لږ شمیر کې پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو ته لار جوړه کړي چې په محدود پیمانه به د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي او د افغانستان د پوځیانو او پولیس ځواک روزنه به څاري. خو پر دې اړه خبرې له مشکلاتو سره مخامخ دي او د دوانو خو ترمنځ پر ځنو خبرو اتفاق نشته. د مثال په توګه لکه څومره شمیر کې امریکایي پوځیان به پاتې کیږي او دا پوځ به د بهر جاریت په څه ډول ځواب وایي او په څومره علاقه کې به دوی د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی ویلي دي نه د معلومات چې لویه جرګه به کله رابللی شي خو زیاته یې کړه کیدای شي چې د نومبر میاشت په وروستیو ورځو کې راوبلل شي. ښکاري داسې چې دا به د امریکا پوځي پلان جوړونکو لپاره نوې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې دوی ته څو میاشتې وړاندې د خبرتیا نوټس په کار وي چې دا رنګ د پوځیانو ځای پر ځای کولو لپاره تیاری ونیسي. پروسې ستمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزیرو ویلي وو تمه لري چې په دې میاشت کې به امریکا او افغانستان امنیتي تړون ته ورسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د ترکی حکومت د اصلاحاتو په ترڅ کې هغه قانون رد کړی چې لمخې په حکومتي ادارو کې ښځو نه سوای کولای حجاب واغوندي. د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې حکومت په دې وروستیو کې لا یو لړ اصلاحات ته مخه کړې چې ویل کېږي هدف یې په دې هیواد کې د اقلیت کردانو د حقونو خوندي کول دي. د دې تفصیل نوریا اسنوري وړاندې کوي.
ترکیې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر حجاب اغوستو باندې د څو لسیزو لګول شوی بندیز لرې کړ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سشنبې په ورځ د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وویل حکومت یې هغه پخوانۍ ماده لرې کړه چې د جمهوریت د روحیې پر ضد وه. د کارکوونکو د ظاهري بڼې په اړه په مقرراتو کې اصلاحاتو هغه دردونکی بندیز چې له امله یې د ځوانانو، میندو او پلرونه سخت ځورول شوي لرې کړ. یوه توره دوره پای ته ورسېده، خو زه یو ځل بیا په دې ټینګار کوم چې موږ هیچ چا ته امتیازات نه ورکوو، بلکې موږ بالاخره د هغو کسانو عقیدې ته درناوی کوو او حق یې په رسمیت پیژنو چې کلونه کلونه له دې کاره بې برخې شوي دي. دغه نوی مقررات چې په رسمي ورځپاڼه کې خپره شوی سمدستي په ترکیه کې چې نظام سیکولار یا غیر مذهبي دی خو اکثریت وګړي مسلمانان دي عملی بڼه غوره کړې ده. په ملکی برخو کې خزینه کارکونکي کولای شي چې حجاب واغوندي، خو پر حجاب بندیز چې له 1925 میلادي کال راهیسې جاری شوی و په قضا او پوز کې لا هم په خپل حال پاتې دی. د دغه نویو اصلاحاتو په ترڅ کې د غراز سر له سیشن بي څخه په دولتي لومړنۍ ښوونځیو کې د هرې اونۍ په پیل کې د ملي وفاداری سوګند اخیستل هم له منځه وړل شوی دی. د عدالت او پرمختګ په واکمن ګوند باندې چې په اسلام کې ریښې لري تور لګول شوی چې د غیر مذهبي یا سیکولر جمهوریت بنسټونه ورانوي. په 1923 کال کې د عثماني امپراتورۍ له دړې وړې کېدو وروسته مصطفی کمال اتاتورک د دغه نظام بنسټ ایښی دی. د اردوغان حکومت له دې مخکې په پوهنتونونو کې پر حجاب اغوستو باندې لګول شوی بندیز هم لرې کړی و. ویل کېږي تر ډېره له دغو نویو اصلاحاتو څخه هدف دا دی چې په ترکیه کې د اقلیت کردانو حقونه تامین شي. په دې لړ کې د انتخاباتو په سیستم کې بدلون راوستل شوی، په مورنۍ ژبه تدریس ته اجازه ورکول کېږي او کردانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلې سیمې او کلي په تاریخي نومونو یاد کړي.
نوریاس نوری او چې په ترکی کې د نوو اصلاحاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د راپور پر لور. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه به په یو میاشت کې لوی جرګه راوغواړي او بل پلو د پارلمان ځینې غړو د ولسمشر کرزی د دې پریکړې مخالفت کړی دی. په عین حال کې امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې بل افغان چارواکو سره پر دې تړون سلاسي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې تړون د لاسلیک کولو په مخ کې خنډ څه دی چې دومره ډېره موده پکې تیره سوه او دا تړون به له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره څومره ګټه ولري؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره په ورستی پړاو کې دی او دغه په وینا په دې لړ کې به په یو میاشت کې د ننه لوی جرګه هم راوغواړي. له امریکا سره د دې امنیتی تړون په اړه افغان ولسمشر حمید کرزی په 2010 کال کې هم یو مشورتي جرګه کړې وه، کومې چې نوموړي ته د یا تړون د لاسلیک کولو واک ورکړی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وای افغان او امریکایي چارواکي اوس دواړه په دې اړه په یو خوله دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ داسې یو تړون باید لاسلیک سي. له نصرالله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې که دواړه غاړي سره سلا دي نو بیا یې د لاسلیک کولو په وړاندې خنډ څه دی؟ نصرالله ستانکزی وویل
په ځینو شخصیاتو کې لږ څه ستونزې وجود لري. هغه دا ده چې مثلا د تیری تعریف په امریکایانو له نظره دا ده چې که چیرې کوم بهرني هیواد په افغانستان باندې تیری وکړي نو بیا به د دوی اډې د افغانستان دولت په غوښتنه عمل کوي. خو د افغانستان د دولت له نظره هر تروریستي او ورانکار ګروپ چې د بهرني هیواد نه راځي، که دا افغاني که بهرني، باید امریکایان د هغه په مخ وړاندې ودرېږي.
آیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د افغانستان لپاره اوس او په راتلونکو کې څومره ارزښت او ګټه لري؟ د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی جنرال واحد طاقت وای دا تړون په داسې بڼه ډیره ګټه درلودلای سي چې پکې د افغانستان او امریکا ګټې له یو بل سره وتړل سي.
کچیر کرزای صاحب د ټیم د افغانستان د امنیتی سکتور ټول متخصصین څنګه دی اردو د پولیسو د ملي امنیت متخصصین دوی کینی او موږ یو ملي امنیتی ستراتیژي جوړو کو او هغه د خپل امدنی ټولو سره شریکه کو د پارلمان نظرن کې واخلو د امریکایي لوري ته وړاندې کو چې په یوه کې د امریکا ګټه او د افغانستان ګټه سره شریکه سي. بیا نو کېدای شي چې موږ دوی په ګډه باندې یو د بل ملي ګټو ته په وفاداری دا ستراتیژیک تړون به مخبوز او دې ته وفادار او پابند اوسو.
پخوانی جنرال واحد طاقت زیاته کړه چې کچیری امریکا په افغانستان کې د شتون پر مهال د تړون تجمنتیا ونه شي نو دا د هغه په خبره د افغانانو لپاره بیا د یو لانجې سبب هم کېدای سي. د امنیتی چارو یو بل کارپو امر الله امان وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د هیواد ته د کوم خطر په صورت کې له امریکا سره د امنیتی تړون ډیر مهم دی.
اشد مهم ده په خاطر د دې چې هغه ګواکونه چې د منطقه کې د همسایګانو نه د افغانستان طرف ته متوجه دي د هغو ګواښو د مخنیوي په خاطر د افغانستان به وکولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي، چې هماغسې وسایل نه وي، ابزار نه وي، او هماغسې وسلې ورسره نه وي، دوی دفاع بیا نشي کولی.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان فکر کوي چې افغان چارواکي د امریکا تر وتلو وړاندې دا باوري کول غواړي چې امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان یو ځل بیا هغه سي پرې نږدي لکه څنګه چې د شوروي اتحاد له ماتې او وتلو وروسته لاس ورڅخه اخیستی و.
بوریوال کاکړو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه تاسو ته راپور اوروي. روس په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نوو پوځي اډو د جوړېدو په اړه شک څرګند کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په افغانستان کې د 2014 کال وروسته وضعیت ته اندېښنه لري وای افغان چارواکي به ونه توانېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نویو پوځي اډو جوړېدو چې له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ورڅخه کار اخیستل کېږي پوښتنې راپورته کړې دي. لاوروف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د روسیې له رشیا ټوډی تلویزیوني کانال سره په مرکه کې وکړې. هغه د دغو اډو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په دې اړه چې افغان چارواکي به ونه شي کړی چې له دې هېواد د نړیوال ائتلاف د ځواکونو له وتلو وروسته ډاډمن امنیت یقیني کړي جدي اندېښنې موجودې. د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې لاوروف وویل نړیوال ځواکونه له افغانستان ځکه وځي چې ګمان کوي په دې هیواد کې امن او ثبات ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د راتلونکي کال تر پایه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو د دې په وینا خبره داسې نه ده، وضعیت بل ډول دی. لاوروف وویل د وتلو وخت په نږدې کېدو سره د دې نښې لورایي ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه وخته دې کار ته تیار نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي خو له امریکا سره کوي. لاوروف زیاته کړه تر هغو پورې چې له طالبانو سره لوبه د افغانستان د حکومت تر شا مخته وړل کېږي موږ به د داسې یو وضعیت شاهد واوسو چې طالبان به په افغانستان کې یو پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو سره په خبرو کې برخه وانه خلي، بلکې هڅه به وکړي چې بشپړ واک ته ورسیږي چې دا کار به په افغانستان کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل تر هغو پورې چې یوه هر اړخیزه پروسه پیل شوې نه وي دی د دې هیله نشي کولی چې د افغانستان وضعیت به له سیاسي لارې هوار شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل خط
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
دې نه سخت راوړي تیرا یو هر څه کې
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اورې د مشال ترالاندې په بحث کې چې عموما تاسو پر څلور نیمه بجې اوریدلای شئ نن به یو ساعت دوام وکړي، یعنی د څلور بجو څخه به بیا تر پنځو بجو پورې وي. او په دې بحث کې تاسو د ملالی یوسفزی په اړه د هغه سره سوي ځانګړې مرکه د هغه د پلار ضیاءالدین یوسفزی د تعلیم لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د استاذ ګوردن براون او د ملالی د کتاب لمرستیالی لیکوالی کریستینا لیم سره مرکه هم اوریدلای سي. دا چی د پر ملالی د طالبانو ول وشتل کېدو ورسته نن پوره یو کال تیر سو، نو ل وشتل کېدو څخه بیا تر غېدو پر پر ملالی څه تیر سول او ملاله د خپل مبارزه په اړه څه وای دا ټول تاسو اوریدلای سي. او سواره سدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونې خبرونه تاند هلی ته په تاند هلی نننې ځانګړي خبرونه کې مو د ملالی یوسفزی په اړه ذکر کړی دی. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال رادیو خبریاله فرخنده وزیر جوړوي. نو راځي چورته غوښتو
پتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم.
د نن په پروګرام کې به واوري د سوات په ملاله یوسفزی د وسوالو د طالبانو د یو کال پوره کېدو وروسته ملاله وایي د خیبر پختونخوا د سوات ملاله یوسفزی تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه په سوات کې د سکول نه کور ته د تللو پر وخت د وسوالو طالبانو لخوا په ډزو سره د دوو نورو ملګرو ژوبل شو. پر هغې د حملې خبر ډیر په تیزی سره په کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شو او ټوله نړۍ خبر شوه چې پاکستان کې یوه 15 کلنه ماشومه ملاله یوسفزی د طالبانو لخوا پر دې ژوبل شوه چې هغې د جینکو د تعلیم لپاره راغ پورته کړی وو. د دغه حمله یو کال وروسته ملاله یوسفزی په برمنګم کې د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و دا دم کې د سې دغه جنوري فروري میاشت کې او دغه زما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي نه خو ډیر زیات خفه او ماته داسې وی هم نه چې کله به هم ډاکټر راته نو ما به د نرس نه پینسل به مې وته وغوښته او پاڼه ځکه ما به خبرې نه شو کله چې ټیوب لګېدلې او ایو نو ما سا اغست نو نرس ته به مې ولیکل چې ډاکټر به راغی ما به ته ولیکو چې هو ویل پې موږ سره خو روپۍ نشته ما زما پلار چې دی اصل خو دومره ډېرې روپۍ نشته چې هغه به دلته ټکټ هم واخلي دا به مې سوچ کړم ما بابا چانه قرضه غواړي یا به سکول بلډینګ خرڅوي یا به کور خرڅوي ما زمو سکول او کور خو په کرایه باندې نو ما هغه واغه څنګه خرڅوي ما کرایه بلډینګ خو نه خرڅيږي
له دغه وروسته په پاکستان کې پر دې بحث پیل شو چې ملاله د غربي ایجنډې لپاره کار کوي او خلک نن هم د هغې په اړه مختلفې رائے لري خو په خپل ملاله وایي د هغې مشن پرون هم د تعلیم لپاره غږ پورته کول وو او نن یې هم دغه مشن دی
Let us help them through our voice, action and charity. Let us help them to read books and go to school. Let us not forget.
ملاله د نوړاندې هم نړیوالې میډیا کې راغلی او هغه د دغه حمله وروسته د نړۍ لپاره څه نوې صحرا نه وه. په سوات کې چې کله وسوال طالبان په واک کې وو نو ملاله به بی بی سي اردو سرویس ته خپله ډایري لیږله چې پکې به د سوات د حالاتو او تنجونو د تعلیم ذکر کاوه او ځکه هغې ته ډایري کال هم ویل کېږي. په 2011 کال کې پر هغې د حمله یو کال مخکې چې کله هغه د مانو د نړیوالې جایزې لپاره منتخب شوه نو ډیره خوشاله وه. هغه وخت یې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا د ټول انسانیت خدمت کول غواړي.
زما عمر 14 کال دی او زه په اتم جمعات کې سبق وایم او زه دا غواړم چې زه د انسانانو خدمت وکم. زه انسانان چې دي هغه هندو دی مسلمان دی تور دی سپین دی دنګ دی چیټ دی زه د ټولو خدمت کول غواړم او زه دا غواړم چې غربت کې ختم شي. زه دا غواړم چې هر یو ماشوم دی تعلیم یافته شي او د دې لپاره به زه غواړم چې زه خپل قوم چې دی دا یو نیک طرف ته زه د دې رهنمایي کوم. زه یو داسې لیډر جوړ شم چې زه به د خلکو شعور پیدا کوم د دې خلکو زه ذهنونه چې دی هغه رایخ کوم. د دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرنګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې دی پاکستان دا کم نیشن چې دی دا لیډ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې. دې لپاره پروجیکټس باندې نن سبا سوچ کوم دې لپاره نیو آیډیا د خلکو سره ډسکس کوم چې دې جنکو د ایجوکیشن لپاره موږ څه نوي پروجیکټس جوړ کړو او مطلب د نورو خلکو د مدد لپاره موږ نوي نوي پروجیکټونه جوړول وایي کار کوو.
ملالۍ تا اوس په خپلو خبرو کې وی چې ته لیډر جوړېدل غواړي نو په لیډرانو کې په پاکستان کې او په نړۍ کې د څوک خوښتي د چانه انسپایر یې متاثرې د چانه
لیډرز خو ډیر شي، خو باچا خان چې هغه ډیر زیات غټ لیډر وو، او زمونږ کم فسفات چې کم لیډرز ته شي هغه ډیر زیات غټ لیډرز وو. بینظیر بھٹو چې هغه هم ډیر غټ لیډر وو، لیډرز ډیر دي. مونږ باراک اوباما هم ډیر غټ لیډر دی. او زه غواړم چې زه په خپل یو داسې لیډر شم چې خلک بیا سبا زما مثال ورکړي، او زه پالیټکس ته راتلل غواړم، زه لا ویل غواړم. زه چې زه لا ویم، زه په قانون باندې ځان پوه کړم، زه په لیډرشپ باندې ځان پوه کړم، او د هغې نه بعد چې دی زه پالیټکس ته لاړ شم. ځکه د لیډرشپ دپاره یو دام فیکټر دی چې ته پالیټکس جوین کړي.
ملالا یوسفزئی تر 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره هم منتخب شوې ده. تر دغه جایزې اعلان به د روانې میاشتې په 11 نیټه کیږي. دا چې په دې کې د هغې سره په مقابل کې نور څوک دي، په دې اړه تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی داسې گنگوسی دي چې سخت کال د نوبل امن انعام د پاکستان ملالا یوسفزئی، د کانګو یو ډاکټر ډینیس مک ویګه، او یاد روس او بیلاروس د بشري حقوقو فعالانو کې یو تور کړل شي. د ګل په ورځ د نوبل انعامونو د اعلانولو لړۍ شروع کیږي. شړومبه انعام به د طب په میدان کې اعلانېږي. خدا جانس په خبره د هر کال پشان د ازل هم زیات سترګې دي ته دي چې د امن او ادب انعام به څوک اخلي. سخت کال 259 کسان د امن انعام لپاره نامزد شوي دي چې یو ریکارډ دی. خدا ناروې نوبل اداره کله هم دغه نمونه نه څرګندوي. د یاد انعام اعلان به په 11 اکتوبر کیږي. ایجنس لیکي د اسلو د پیس ریسرچ انسټیټیوټ مشر کریسټن برګ هارپ ویکن د امن انعام کمیټه په کار ژور نظر ساتي، او د 2009 راهیسې د ممکنه ګټونکو د نمونو خپل فهرست جوړوي. دغه په فهرست کې په سر کې ملالہ یوسفزئی ده چې د جینکو د تعلیم کمپین کولو په سر تیر کال طالبانو وشتله، خو هغه بچ پاتې شوه. هارپ ویکن ویلي ملالہ نه یوازې د جینکو د تعلیم او د ماشومانو د تعلیم حق لپاره یو علامت ګرځېدلې ده، بلکې د ترهګری او د زور خلاف هم د دې یو مثال جوړ شوی دی. ځینې کسان وایي کې دیشي د یوش پاړس کلینې جینې لپاره د نوبل امن انعام بوج ډېر زیات وي. په سټاکهوم کې د پیس ریسرچ انسټیټیوټ مشر ټیلمن بروویسک وایي زه فکر نه کوم چې آیا په اخلاقي پلوه یوې ماشومې ته د امن انعام ورکول به سم وي او کنه. دغه په خبره انعام کې دیشي د کولمبیا د سولې منځګړو او یا د میامار اصلاح خوخو ته ورکړل شي. بلخوا نور بیا وایي کې دیشي دغه ایوارډ د کانګو ډاکټر ته ورکړل شي چې هغلته د هغه ښځو د مرستې لپاره یو هسپتال او اداره جوړه کړې ده چا سره چې د ځایي او بهرنیو وسلوالو او یا د پوځیانو لخوا جنسي زیاتی شوې ده.
مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندی هیلی
پر ملالا د حملې وروسته چې کله هغه د علاج لپاره برتانیې ته بوتلل شوه، له دغه وروسته یې په لومړي ځل د جولای په 12 نیټه چې د هغې د پیدایش ورځ هم وه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل، یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي.
And one pen can change the world. Education is the only solution.
ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالا ډے په نوم یاد کړي، او په خپل هغه وای دا د ټولو ماشومانو ورځ ده، او دا به د ټولو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم استازی او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون د ملالې د تعلیم سره سره د هغې د هغه دوه ملګرو شازی او کائنات د تعلیم بندوبست هم په برتانیا کې وکړ چې د ملالې سره په دغه حمله کې ژوبل شوي وي. د آی ایم ملالا په نوم د ملګرو ملتونو د مشن په اړه ګورډن براون وایي دوی غواړي د 2015 کال تر پای پورې د نړۍ هر ماشوم تعلیم حاصل کړي او سکول کې داخل شي. د ملالې یوسفزئی ملګری کائنات وایي دا ډیره خوشاله ده چې اوس به دوی درې واړه بیا یو ځای شي او تعلیم به حاصلوي.
او زه ملالا سره ملاو شم، ډېره زیاته خوشحاله به شم، ځکه ملالا ته د ټول دنیا د دعاګانو دوچ نه آیچ نوې زندگی ملاو شوې ده. او شازیا سره به ملاو شم، ډېره زیاته خوشحاله خبره ده چې زه خپل دو فرند د زو خویندو پسې واپس رالم. دوی مو درې واڼه چې دي مو خپل د تعلیم باندې توجه ورکوم.
ملالا یوسفزئی د پاکستان د ځوانانو د امن جایزی لومړی ګټونکې ده او د دغه هیواد ستاره شجاعت هم ورته ورکړل شوی. هغه په نړۍ کې په ځوانانو کې دا وخت د ټولو زیاته مشهورتیا لري. هغه د ټایم میگزین د تیر کال شخصیت هم ګرځېدلې. د دې سره سره هغې ته کلینټن ګلوبل سیټیزن ایوارډ، د ماشومانو د امن نړیوال انعام او یو شمېر نورې مهمې نړیوالې جایزې هم په تیر یو کال کې ورکړل شوې.
Hundreds of books. It does not matter how old they are. They take keen interest in reading. Even children of 6.
د ملالی یوسفزئی په ژوند او تعلیم لپاره د هغې په مبارزه د برتانی خبریالی کریسټینا لیم یو کتاب د آی ایم ملالا په نوم هم لیکلی چې د اکتوبر په 8 نیټه چاپ شو. په دې کتاب کې هغې د ملالا کیسه او د ماشومانو د تعلیم لپاره د هغې په مشن او مبارزه لیکل کړي دي.
Fight terrorism through education. And let me remind you once again that one book, one pen, and one teacher can change the world.
دا واد دی اونۍ تاندې اله خبرونه زفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.